آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي د وچکالۍ له ناوړه اغیزو نیولې تر بې وزلۍ او د غراس د مرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې حتی په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمي بې ساري کچې ته رسیدلې ده دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیز لري او کومې احتمالي ناروغۍ انسان ته پیدا کوي په دې اړه باندې له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلې یو خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
سلامونه د ازادي رادیو همکار جوړ تازه هله د شبي نبی الله زابلی د زابل لارغنده بولسولین خبرې کوم دا چې تاسو د ژوند رنگونه خبرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصه ډیری وخت د افغانستان پر غواصلات او پر غمیو تاسو خبرې کوي پروګرامونه کې نو د هر څه په اړه مو خبرې کړي دي خو بعده مو له نظر نه ایستلې د چې زابل لارغنده بولسولین کې نسبت ټول افغانستان ته پکتو د بعده مرکز ارغنده بولسوالی د ډول ډول پیوندونه رنگ رنگ بادام هلته وجود لري موږ خپل شهیدان او موږ خپل لرو نو که تاسو هم د موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کی د اسمت سروان تر غوژنو ما پیغام ورسوي کچرته تاسو وغواړئ چې زه در سره خبرونه کې پاتې شم هم کولای سم چې ځوابونه او په اړه شي خبرې وکم ان شاء الله مهمه ده نه چې زه په خبرونه کې مل مایم کېدای شي بل متخصص بل کس بل کس بل قسم الموسی خلوت پند زابل ارغنده خاصه د بادام په حق له موضوع انتخاب د ژوند رنگونو پروګرام کې
سلامونه درنه محمد نعیم پوپل يم د کندهار څخه زحمت تر کوم زه د زراعت او د باغداري د مسلکي پایس باندې کلونه کې کندهار کې د انارو انزرو او انګورو چې د افغانستان په سطح باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي په دې برخه کې موږ فعالیت لرو کار کوم او فعلنم په دې برخه کې دنده لرم له مختلفو موسساتو پروژو سره او دفترونو سره دندې ترسره کړې دي د غواړم دي کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خندونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریکم هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوي ډول باندې روزل کیږي نو فنانوي ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ستونزې لري لومړی نه ستونزې ده د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دي داسوي د دې ترمنځ هغه فاصله ډیره کمه ده نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوې تولیدونکي څنګه هغه په ټیټه برخه کې نه تولیدي هغه د لمر د جذب په مخه باندې په لوړه برخه کې په لوړه برخه کې تولیدي نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایی موادو د اوبو جذب هغه لوړې برخه ته په مشکله باندې رسیږي نسبت ټیټه برخه ته نو یو دا مشکل ده د میوې کیفیت چټ ده یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدي څانګې یا د میوې د تولید څانګې په لوړه برخه کې دي باد ته لمر ته او آزاد هوا ته لوڅې دي نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي د انارو میوه پوستې داسې ربړي خاصیت لري په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړي خاصیت لري کله چې په مابین کې دانه غټیږي دا پوست هم کشوالی کوي
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشور د ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده د چشاک اوبه نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختي مو وچ شوي دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان کده برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړی ده کډی مباریږي د شهرونو وخواته ځي کار نسته غریبی نسته محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي زموږ درد نه په دوا کیږي هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي وسلام په احترام
سلام علیکم د ما ټول د رادو ازادي کارکونکو ته سلامونه پس له سلام د څنګه نیازی دا پیغام پر کار مونږ ته نسته کیسه مونږ ته نسته دیاړي نسته روزګار دې مونږ خراب دا ورځ له بلې خرابېږي او سیدا دولت ړنګ سوی لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل لیوانان ور خرڅ کړو نو دغسې حالاتو ته راغلي وو نه چی را پاتې نه دی چی که ایران ته ځو هلته هم وهي یو ډبې پخو لاسونه را باندې ماتوي ترکیه مرز کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې او بیا دلته چې ځو اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده کار نسته کیسب نسته ده نو ته څو به مونږ دغسې اواری او در په در بوی نو دلته مونږ کار غواړو مونږ کومک غواړو که کومک را سره کوي ودی کوي که نه نه دی کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري او نه دی سپاري ځکه داسې دی نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي نو هغه بیا ځان ته یو خبره ده چې معامله یې نه جوړه کړي نو مونږ ته دغه حق وسپاري
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته د مینې د محمد د سلام وړاندې کوم السلام زنده حاجی مرسته په حق لري شکایت لرم ځکه دغه خور مسكين غریبانو ته نه رسیږي نو خدای دې وکړي چې دغه مرسته خور مسكين او عجزو خلکو ته ورسي ډیره مننه السلام علیکم
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم په دلارام ولسوالۍ کې د بیوازله کورنوي شمیر به هدا ډیر دی خو هغه مرستي چې دغه بیوازله او خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملایمامان په خپل کې سره تقسیموي او بیوازله او غریب سړي ته حق نور کول کیږي اسلامي امارات له لوړپور چارواکو څخه غوښتنه دغه د چي دغه دمرستي بهیر دي یا دغه مرستي پروسه دي دغه ملکانو د لاس راو باسي زکه د لا وخت څخه هم په فساد او اختلاس کې شکیل و او داخل ګو هیڅ وخت د افغانانو درد نه دوا کړي بیواز له کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې به هده ډیر دي او د نور ولایتو څخه مهاجری کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه د س کورنۍ هم ست چې د ماشام پر ډوډۍ ولاکه قدرت لري خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي هغه ټول د کلی ملکان خوري او بیوازله او غریب سړي ته هیڅ حق نه رسیږي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات د ازادي راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات سلام رانی کوم نو ته چې دا زما پیغام د ولورو چارواکو تر غوږو پرې ورسوي زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سر په هاډ کې موږ د نوزاد ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان غلي و جنگ شروع شوی تر د زمانی پورې نو زموږ وطن دغه په لار کې پروت دی تنګي و پایته اجازه یې نیمیږي زموږ وطن یې اوار کړی دی ملي اردو اوار کوي ټوله یې ونړوي ټوله دغه سی بوس غونډۍ غونډۍ پروت دی نو زموږ وطن ته نمو ساتو نه اسلامي امارت یو هم پاملرنه نه ده ورته کړی نو د اسلامي امارت یو لوړپورو چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دي پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې ته د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم موږ طالبان صدا غوښتنه د مرجع ډمبر د راته جوړ کړي ادمینو د وخت ساتر وسه کندو کپار دی ادمینو قرغډیان پکښی کې دی دیوال سره انوار ورشته کورونه کې چې خلک پښکم شلی مړ کېږي نو دا خو د راته جوړ کړي نو د حکومت بینو
تاسو ټول ته د هر څه نه وړاندې سلامونه احترامات وړاندې کوم د دې جوړ ډول خپل دندې دی او پر بر سره هيستې یو څه معلومات شریکوم چې تاسو یې په خپل پانا نشر کړای او زه یو رافل در تجربه کوم که تاسو کومه سره کوي د خو سپریول سره بیرته یو روډ ده چې د هغې خلک سخت مشکل لري، یو سړک نه لري، د اوبو په خوار کې یو سخت ستونزه لري، د کلینیک د مختبې د دې په کې چې یوه غرنۍ ولسوالي ده د سپیرې ولسوالۍ په زلزله هم خوشی وه. نو که تاسو په دې باره کې ما سره کومک کولی شئ، بیا زه یو راپور درته جوړوم چې تاسو یې په خپله پاڼه شیر او اعلان پوه کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور زل پاکستان شکی تاسو را دی ورس پلان باندې ما مخت د بارډر په غټ مشکل ده. مخ سره کډی دی، مخ سره بنګان دی، مخ سره شما شومان زنانه دی، انټریم کړي مخت واره نه راکې 14 شپه 15 شپه 18 شپه 18 شپه 15 شپه مخ بارډر ته 13 کلاس چانو نکلن انټری سوی دی، غوته واره نه ورکوي، کمیرباني وکړي، دا د مخ خبره، دا د مخ پیغام له د افغانستان له چارواکو د طالبانو له حکومت پورې ورسوي، یا د پاکستان وال خو د مخ غمه نه خوري، هغه خو موږ په زحمت د مخ په تخلیف باندې خوشحاله دي. که تاسو مهرباني وکړي طالبانو سره دا د مخ خبره شریک کړئ. ډېر لوی زحمت موږ ته په هر بارډر کې، که د غلام خان بارډر ده، که د انګور اډي دیوانه د بارډر ده، که د کمردین بارډر ده، خو باندې بالکل هلته خو څوک بریدي نه. موږ خو د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو، دواړه هلته مو زه کې دي ورځو، دلته مو کاروبار ده. موږ خو بې ګناه بې خلک یو، بې ازاره خلک یو. موږ خو د انګریز په وخت د تاریخ په اوږدو کې موږ خو په دې بارډر باندې تللو راتلو. که مهرباني وکړي دا د موږ پیغام نشر کوي، د پای طالبانو پورې دا خبره ور ورسوي.
اوس وخت کې چې څنګه د افغانستان واکمن حکومت چې په کومه طریقه د افغانستان په کانو باندې شروع کړې ده، دا یو غیر مسلکي غیر اصولي کیندنه ده چې له دې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي. په اوس وخت کې د افغانستان واکمن چې دي، هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري، او دوی چې په کومه طریقه باندې د افغانستان قانون استخراجوي، دا د قانونو د استخراج اصولي لاره نه ده. ځکه دوی په نن سبا وخت کې سیا په نړیواله سطح باندې د یو کان دپاره کومه هغه کیږي، په هغه طریقه باندې دوی نشي کولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټول کر درمن اوریدونکو همکاران سلامونه کوم په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیتری علی ساده د هلمند ولایت واشیر د لسواری د خوجین خان آباد نوی خبرې کوم. موږ دا ستونزه لرو، د سړکانو ستونزه لرو، سړکان مو خراب دي، او بل د اوبو سره ستونزه لرو. تقریبا برمې 200 متره یا نیم سل برمې شواف لاندې لا بیا هم اوبه نه لرو. که څوک اوبه پیدا کړي هغه اوبه خرڅوي. دلته خوار و غریب خلک شته، دونه وس نه لري چې دا اوبه رانیشي. او بل د مخابراتي شرکت څخه مو دا هیله ده چې موږ ته دې د خوجین خان آباد ناوې ته دې یو خده راوړل شي. د یو خدې سره ډېر ضرورت لرو، خدې ته ضرورت لرو، دا خده دې راته راوړل شي. په دې هیله چې زما ږغ تر لوړ پورو مسولینو پورې ور ورسېږي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چې یاد کړي د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخه کچه په ځینو سیمو کې به ساري کچه ته رسیدلې ده. دغه تودوخه له کبله موسمي سیلاونه هم راوتلي چې یو شمېر هیوادونو کې د سر او مال زیان اړولې دی. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي او انسان له کوم احتمالي ناروغیو سره مخ کوي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخله ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستی دی. فعلا
هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه ګرم دی، خپل هوا خپل خراب دی. یو ټول خوږ دی. دا ډیر په ادګار ته په ماشومان باندې په ټول لویان ماشومان باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومان تاسو برید آقا خلک ماشومان دی ضعیفان دی څوک دمرونه زیات دی یا ماشومان دی د دوی د معافیتي سیستم ډیر ټیټ وي. نظر په همدغه هوا باندې کله ته هوا خرابیږي دوی تل متضرر دی. متضرر خلک هغه دی که ماشومان دی که هغه خلک ته عمرونه د پنځوس شپېتو یانه دوی هغه مقامت د وجود کله ته هوا خرابیږي. هوا د مونږ وجود کې ډېر رول لري. وګوره تاسو که اول که هوا ته وګورو هوا ژوند دی. مثلا هاب و هوای ویل څه ډېر ته په وجود کې رول لري. هماغه حساب د کله ته هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابیږي صحیح امکان لري چې مثلا اسهالات دلته منځته راشي د همدغه خراب هوانه. مثلا بعض امراض کلرا دی انتونی امراض دی. په دا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که هلته خراب اوبم وي که د هغه نه استفاده کوي هغه اوبه که صحیح نه وي امکان لري اسهالات منځته راشي. مثلا د همدغه خراب هوانه بېلې دانه څه مثلا همدغه امراض منځته راځي. مثلا بعض توانونه په وجود کې لري د دانه نه دی امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلیږي امکان لري نور سیستمو ته ضرر ورسي که قلبي سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي بېلې دانه څه مثلا هغه اعماغ نظر په هغه خاصیت د هوا څه دی. مثلا په ژمي کې یو مرض منځته راځي په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځته راځي خصوصا همدغه انتونی امراض. طبعا هوا څه ګرمیږي خصوصا اوس په ژمي کې تاسو وګورئ زیاتر سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط د سیستم د تنفسي مثلا نمونیا د سی او پی ډي د برانشل په ژمي کې په اوړي کې څه دی که هوا ګرمیږي مثلا همدغه کولرا اسهالات مثلا دا زیاتر امکان لري منځته راشي. په دا خاطر هم یو هوا خراب دی هوا او په زمن کې ګرمي ګرمي کله چې ګرم شي بېله ده. مثلا درګو تاسو وګورئ هوا کله چې ګرمي دي زیاتر امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یو مانستر شي میاسه د ملاریا هغه بس چې د دندېږي د همدغه ډنډې اوبونه د هوا بعض مثلا همدغه حشرات یا مثلا
ډاکټر صاحب او بخشي تاسو ول ډاکټر صاحب تاسو ول چې هوا توده شي مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتیږي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل څه دی د هوا سره څه ارتباط لري؟
د دا دلیل داسې دی په خپل د یو مرض څه دی اصلي سبب او هماغه بیز څه دی په خپل انتان دی یو میکروب دی که پرازیتي مثلا وي که ویروسي وي که فنګسي وي ټول علت همدغه دی. دا په خپل باکتریایي مثلا کوي کله چې هوا ګرمیږي تاسو وګورئ همدغه ګرم هوا او بعض امتحانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي بعض امتحانات په سړه هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي وګوره دا محیط دغه امتحانات ته هماغه میکروبونه څه ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوی شي. کله چې فعالیت کوي تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحي وضعیت ډېر خراب دی. تقریبا که دومونږ تاسو خلک لس یا شل فیصده دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی. بیا یو د غیر صحي خواړه و اوبه و دوی څه استفاده کوي د خوراکي مواد یا میوجات تاسو ګورئ په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر چې څه خرڅیږي کله څه دوړه او خوابات کېږي دغه مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډېر دغه وزن مالیکولي بیخي کم وي د خاورې سره یکسو په هماغه میوه باندې په هماغه غوښه په هماغه باد وخت درس کورت دي امکان لري هغه خلک اخلي درستې ونه مینځي مثلا پاکې ونه مینځي. بیا کله څه درس خوږ یو علت دا دی یو علت دا دی چې خپل همدغه اوبه ککړ کېږي او مساعدیږي خپل هماغه انتان ته کله څه هوا مساعد شو وخت کې څه مونږ د هغه انتان ښه فعالیت و نشنمو کوي بس د همدغه علتونه دي چې دا ماشومان دي که غټان دي په دا مرض باندې امکان لري دوچار شي.
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بد ناروغي چې لکبل ډیر انسانان مړکیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه ما اوریدلی دي چې وای دا هم کېدای شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي. دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپل ټي بي سره یا تبرکلوز دی هغه یو بایسل په خپل یا بیکا عامل سببی مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلی انتان یا میکروب دی. خو اصلا کله ما مخکې مشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مالیکولی کم وي په خپله یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا په خپله هماغه یو پوخ یو سیز جوړوي اوا خوباس کیږي د نړۍ د تیزګیر کې خو اصلا علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاريږي هغه چی شي دی ته اماغه بایسل پر یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي کله څوک دغه کوټه کې وي عوامل اصلي دا دی ته هغه انتقالیږي مثلا د اماغه توخیږي یا مثلا ساری مرض دی ساری مرض معنی دا دی چې یو شخص نه بل جبهه تبرکلوز علت اماغه ساری دی د دغه تاریخ نه مثلا کول لري یو شخص نه بل ایست کی انټون دی انټون که مثلا بیرون کی پربل چیرته وی په مثلا د 10 د کله چې یو څوک تبرکلوز باندې د چاروي دا له بل د نه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي ته ارتباط یا مثلا هغه شانس په دا باندې ملاوس چې یو په هم دغه انټون باندې تکل شي دغه انټون باندې امکان لري د نور ته منتقل شي.
بله ډاکټر صاحب زکام په ژمی ډیر عام وی لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي د دې دلیل څه دی؟
زکام کیږي د زکام ملت یو ساری دی امکان لري یو څوک زکام یې هغه ته بل ته انتقال کیږي په ژمی کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی هغه ویروسي دی ویروس هغه مثلا زیاتره ویروسان څه دی خپل ویروسي حالت تداوی نه لري یو څه انتقال لکه ساری مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي په ژمه کې زیات علت دی په دا خاطر چې دغه میکروب مخ مخ کې مشاره وکړه بعض میکروبونه د ژمه کې فعالیت کوي نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په ژمه ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي ولې آیا د تودی هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که بل دلیل دی؟
نظر په هغه مقاومت د محیط دی مثلا موږ مخ کې اشاره وکړه بعض مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي مثلا که درجه د حرارت ګرميږي دغه فعالیت زیاتیږي که درجه د حرارت کمیږي دغه فعالیت کیږي امکان لري په ژمه کې چې درجه د حرارت کم شي یا مثلا د مکروب که فعالیت کوي او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربېره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالي شي ځینې غیر فعالي شي په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي د نن سبا هوا ډېره توده ده بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل وخت مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت چې هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپږ تر اویا فیصد مایات په ذره مثلا د اوبو نه تشکیل شوی مایات د وجود کله چې یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان کله چې هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپږ کیلو اوبه باید موږ استفاده وکړو یو څه کله د زوف کې امکان لري فشار افتشي د فشار سقوط شي په دا حالت از حالتونه نورم دی ته امکان لري هغه په بعض امراض دی په امراض عصبی امراض دی مثلا قلبی امراض دی په خپل فشار علت دی ته بعض کسان دی علت پیدا کیږي په هغه باندې باید تدوی کې دوی کوشش وکړي په وړه کې سړی هوا ډیر ګرم دی وجود ته موږ مایا ته ډیر ضرورت لري کوشش وکړو موږ زیات مایا استفاده وکړو په دا خاطر دا که امکان یو ولادت د اکستمو د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په مغه باندې کېږي چې امکان لري دوف شي.
بله او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولې یا بل شی فکر نه کوي چې دا هم کومه کوي؟
هو دا خو صحیح دی کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی گشت گذار کوي که مر ډیر ګرم وي و صحیح دی چې دوی که خولې مثلا سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري صحیح دی چې مرم تاثیر کوي مر که هر څومره چې ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتیږي میتابولیزم شي دا موږ هم مایات هم ضرورت لري مثلا موږ باید مایات وخورو په خاطر چې مایات د وجود په وړو ژمه کې فرق کوي مثلا په ژمه کې هغه څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې موږ ور انرژي ته ضرورت لري موږ هم مایات ته ضرورت ټول ویټامینونه تبیل ویټامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بل مایات نه ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي.
د داخلا ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنيزو مسالو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 14 201.
آزادی میلمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د آزادی میلمه مونن یو لیکوال چېډونکو یو شون کړي. هر موقع چې ترلاسه کړي زده کړي او هر ځای چې تللی ځان بوخ ساتلی او دا دی لڅو لسیزو راهیسې کار کوي. نن سبا په لندن کې اوسي او د نړۍ په یو ستر کتابتون کې په قلمي نسخو کار کوي. ما لوبلای ورڅخه وو غوښتل چې د خپل ژوند په اړه راتووي چیرې زیږیدلی او لوی شوی دی. د وویل
درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. امانوم شاهسوار دی، تخلص می سنگروال دی، د لغمان ولایت د الینګار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم او یو سیمه ده چې نیازی نومیږي او د نیازیو په بر سر کې د دوه غرونو په منځ کې چې تقریبا د کلا حیثیت لري دا غرونه، او هغه سیمه د سنگر د نوم په نوم یادیږي او زه هم دغه د سنگره په کلي کې زیږیدلی یم، نو ځکه مې هم تخلص سنگروال دی او لومړنۍ زده کړې مې هم تقریبا په هماغه د سنگره په ابتدایي ښوونځي کې لوستې دي، او د منځنۍ زده کړو دپاره او یا لیسه مې روښان لیسه لوستې چې په هغه وخت کې په ټول لغمان کې یوه لیسه چې همدا د روښان لیسې په نوم یادېده هغه مې لوستې. په دغه پنځم سیم کې وم چې یوه ډېره ترخه او د یتیمی سخته څپېړه مې په مخ وخوړه، پلار مې له لاسه ورکړه. او بیا کله چې شپږم ټولګي نه خلاص شوم نو هغه وخت کې څاروان صاحب داسې دود و چې به د شپږم سیم نه اول نمره خلاص شو نو هغه به حربي ښوونځي ته نیوه. زه حربي ښوونځي ته ونیولم او کله چې کور ته لاړم نو مور مې راته وویلې چې څنګه نن خوشحاله یې، مایل زه خو حربي ونیوم او له خیره کابل ته ځم. نو مور مې راته وویلې چې موږ به په چا سپارې، ته خو ځې او اوس د کور سرپرستي د تا په غاړه ده. نو رښتیا دې دغې خبرې ډېر وځورولم او دغه وخت مې د ما عمر شاوخوا څوارلس کاله به و. نو بیا بېرته مغه د عربي ښوونځي نه تېر شوم، دغه روښان لیسه او د موږ د کلي ترمنځ داسې وګڼه چې ډېره اوږده لاره ده، اوږده په دې معنی هغه وخت کې مې یو بایسکل واخیست، تقریبا درې ساعته به همدغه د موږ کلی چې سنګر نومیږي د دې ځانه به روښان لیسې ته تلم، او په همدغه موده کې تقریبا بیا به چې دولس نیمې بجې شاوخوا لیسې نه رخصت شوم نو بیا به شاوخوا همدغه درې درې نیم ساعته بیا به کلي ته راتلم. یعنی شپږ کاله مې دغه روښان لیسه داسې ولوسته. کله چې نه خلاص شوم بیا هم ښه و، یو ډېر ښه پوهنځي ته شامل شوم.
تاسو ویل چې ډېر خوشحاله وئ چې عربي ښوونځي ته ومنلی شوی، وروسته داسې یو تصور و چې اردو ته تګ و عربي ښوونځي یا پوهنتون ته تګ دا ډېر خلک پرې خوشحاله شاید نه ول، ځکه چې جنگ و جګړې وې. ستاسو په هماغه وخت کې دا عربي ښوونځی کوم ویاړ و په هغه وخت کې؟ یعنی خلک ورته خوشحالېدل او ولې؟
هر څوک به چې په کورو کلي کې صاحب منصب و او هغې ښکلې ښایسته دریشي سره به چې څوک راغی هغه ته په ټولنه کې ډېر ځانګړی درناوی کېده، او بل دغه د عسکري یونیفورم هم تقریبا داسې ډېر ښکلی ښایسته و او معاش هم ښه و ژوند هم ښه و. نو هغه وخت کې دا ډېر لوی افتخار و. بلې، او دا د ظاهر شاه وخت دی. نو ظاهر شاه وختو کې خو جنگ نه و، حتی د داود خان په وختو کې هم جنگ نه و. نو دا نو ځکه وایم چې دا دا د ما دپاره خوشحالۍ ځای و، خو چون په کور کې موږ سرپرست نه درلود، د کور مصر زه وم هغه وخت کې مې عمر همدغه څوارلس پنځلسو کالو و، ما نه لاندې واړه خویندې ورونه هغه واړه و. تقریبا موږ ټول کورنۍ پنځه چې دوه ورونه و، درې خورګانې و، مور مې وه او پلار خو مې نو لکه مې چې هر هغه د حق لاره ونیوله. نو بلې، هغه وخت دا یو ویاړ و.
تاسو بیا وویل چې وروسته بیا پوهنتون ته لاړئ، کوم پوهنځي ته او څه مو ولوستل؟
زه د طب ته کامیاب شوم، خو طب هغه وخت کې تقریبا اووه کاله و، ا د ستاج د دورې په شمول باندې. بیا هم هغه ستونزې چې رالغاړې وې د خپلې کورنۍ او مې نسو کولی. بیا معلم سوم، نو دوه کاله شاوخوا مې معلمي وکړه. بیا یو مکتوب راغی چې هغه چا چې پنځه اتیا نمرې پوره کړي هغه باید اری دارو معلمین ته معرفي سي. بیا زه علي دارالمعلمین ته معرفي شوم، هغه نمرې مې په دغه چوکاټ کې جوړې وې. بیا مې علي دارالمعلمین ولوست، د تاریخ څانګه مې ولوسته، او د تاریخ د څانګې نه وروسته بیا معلم شوم. او چا به چې بیا هم تقریبا تر یو بریده نمرې وړې وي نو بیا به هغه ته ته د لوړو زده کړو ته ته بیا زه د ادبیاتو پوهنځي ته لاړم. د ادبیاتو پوهنځی مې ولوسته، د ادبیاتو د پوهنځي نه وروسته بیا په قدر کې پاتې شوم د استاد په صفت باندې. دا نو هغه وخت دی چې په ما د مخ هم په رادیو تلویزیون کې قلمي همکاري درلوده، دا پرله پسې داستانونه به مې لیکل. ډرامه هغه وخت کې تاسو به په یاد وي کنه، نو ډرامه دا پرله پسې داستانونه او د طلایي په نوم باندې یوه ډېره خپرونه وه، ښه خپرونه وه او تقریبا تاریخي بیکګراوند درلود. او بل هلته د راډیوي مجلې په نوم باندې د هغې سر مقاله مې لیکله. نو بیا هغه د وخت وزیر د هغه ته د لوړو مسلکي زده کړو وزارت ته ولیکل چې دی د موږ پخوانی همکار دی، دی باید موږ ته معرفي کوي. دغه وخت کې زه پوهې حالی وم، نو لاړم بېرته راډیو تلویزیون ته. راډیو تلویزیون ته لاړم، هلته مې کار شروع کړ. دغه وخت د پښتو ادبیاتو دپاره د ماسترۍ دوره جوړه شوې نه وه د داخلي خدمت، بلکې د تاریخ جغرافیا شعبه جوړه وه. زه بیا لاړم خپل مسلک مې په لومړي سر کې چې د تاریخ څانګه وه، بیا لاړم ادبیاتو ته. پښتو ادبیاتو پوهنځی مې ولوست، دلته مې بیا خپله هغه څانګه بدله کړه، بیا د تاریخ څانګې ته لاړم. بیا مې ماستري په د تاریخ په څانګه کې واخیسته، هغې نه بېرته بیا رادیو تلویزیون ته لاړم. او رادیو تلویزیون کې تر هغه وخته ومه تر څو چې دا کورنۍ جګړې رامنځته شوې. بیا پېښور ته لاړم. په پېښور کې بیا مې پوهنتون جوړ کړ، ممکن تاسو د نامه سره آشنا وئ. دا اوس چې د خوست پوهنتون دی، دا ما جوړ کړی دی. هغه وخت دا پوهنتون د احمدشاه ابدالي په نوم باندې ناصر باغ روډ په پېښور کې یو سیمه ده، هلته مې جوړ کړ. بیا هغه د وخت حکومتونو د هغه زمان د پېښور یا د پاکستان هغو راته وویل دغه نوم سره دی ډېر جوړ نه و، که څه هم د احمدشاه ابدالي نوم یو دوه درې کاله دوام وکړ. نه پوهېږم چې ولې دوی ته دا خبره وه. بیا ما باندې فشار راوړ چې نوم یې بدل کړه. بیا نو دا نوم د افغان پوهنتون سو. اوس بیا یو مکتوب راغی، دغه مکتوب کې لیکل شوي وو چې ته په څلورویشتو ساعتو کې د ایسای لخوا له پاکستانه ووځه. بیا دغه مکتوبونه ما یو د امریکې سفارت ته ورکړه او یو مې د برېټانیې سفارت ته ورکړه. بیا د برېټانیې سفارت ومنلم، بیا راغلم دلته برېټانیې ته. بیا په برېټانیا کې مې هم تقریبا او له خپلې کورنۍ سره راغلم تقریبا هېڅ، یعنی یوازې کرامې $3,300 شوه.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه پروګرام اورې زموږ میلمه لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال دی. خسب چې برېټانیا ته لاړې، دلته د خپل فعالیتونو په اړه راته وایست، دلته بیا په څه بوخت شوې؟
دلته مې بیا د افغان ادبي جرګې په نوم باندې یو خوځښ ته لاره ورکړه. بیا مې دلته یو محلنۍ چپوله چې اوس هم چاپیږي خو ډېر په ځنډ وروسته د شملې په نوم باندې، او له هغې نه راپدې خوا نو بیا داسې یو کال دوه کاله وروسته بیا بریټش لایبرري غړیتوب راته راکړ. بیا د هغه ته نو تقریبا دغه 15 کاله په منظمه توګه د بریټش لایبرري کتابتون ته زما ورازم، او بس د کتابونو پاڼې اړوم تر اوسه پورې څارون سي.
بله، په دې موده کې تاسو ډېر څه هم لیکلي دي او ډېر شیان مو د تاریخ په برخه کې لیکلي دي. په دې خاطر چې زده کړې مو په دې څانګه کې کړي ول، له دې قبله له تاریخ سره علاقه لري؟
په سر کې خو رښتیا هم د تاریخ سره نه، د مخه مې له ادبیاتو سره مینه زیاته وه، ځکه چې زه تقریبا په نام سیم کې وم چې شعر لیکلو ته مې مخه کړه. او په افغانستان کې او دود داسې و چې هر لیکوال لومړی پیل شعر کړی، نو زه لومړی شاعر وم او نو ادبیاتو سره مې مینه وه. نو بیا دغه ادبیاتو کیسه خو نو دغسې وه چې درته ومې کړه، نو ځکه خو اول مې د تاریخ څانګه ولوسته علي درمالي مین کې، بیا مې د پښتو ادبیاتو لوستل او له هغه نه وروسته بیا د تاریخ څانګه ته لاړم. نو رښتیا دغسې سو. او کتابونه چې ما تقریبا په ادبیاتو کې او یا په تاریخ کې په دواړو کې چاپ کړي، فرضاً کوای ما د تاریخ مراسم تاریخي چیرنه د پښتو ادبیاتو معاصره دوره د تاریخ په تله کې د افغانستان تاریخي جغرافي د تاریخي جغرافي څرنګواله د ډرامې تاریخ او فن د افغانستان قومونه د د پښتو ادبیاتو تاریخ په بریټیش کتابتون کې پښتو قلمي نسخه داستانی او هنری ادبیات وزیرستان لبلې د ارګ ترمانی شعر ژبه او ادب افغانستان د معاصر تاریخ پرانا کې له احمد شاه ابدالي تر حمید کرزي خپل پهنه یواله پالماس لرغونه افغانستان دا نو هغه څلینیست ادبی او تاریخی کتابونه دي چې لیکلي مې دي خو له دې نه پرته فرضاً په داستانی ادبیاتو او یا هنري داستانی ادبیاتو کې لکه حسین کیګدی دوه بغدادي کوترې داسې پیغلې هم شته یو موټی خاوره د قربان مور د بی ادم ټولګی د کلی بابا د زرو غټ ګیری او مرکی سلطان او سید کودامان بلبله د غاړي روپی دو جن کیګدی دوه شمې دوه قبرونه دیوی تنی دو سرونه د خپل رخه نیغه او جګای دی تقدیر پانه پیغلتوب بیا په شیرونو کې شامله د نکریزو پانه د شبنم خیخه د سپینغر له پاسه څنګه مسافر دا لکه ورکه زرکه یواله په ګلابونه دا مې بیا شیرونو دی نو ټول لیکنې مې تر اوسه چې چاپ دی دادی نه چاپ هم تقریبا نشاله چې کفله کول به دې راتلونکي کې باغ هم چاپ خداغه چاپ سی اسادی چې تاسو باندې عرض کړم
په افغانستان کې چاپ شوی په پاکستان کې چاپ شوی او په بریتانیا کې
ډیر په بریټیش لایبرری ورته وی نه وبخې بریټیش لایبرری نه هغه د انورسټی بو کې جنسي په پیښور کې تاسو ته ممکن معلومه وي ډیر لوی کتابخانه ده تقدیر بریدا هو چاپ کړی دی او په افغانستان کې تقریبا بیا د مستقبل کتاب لورنزی په نوم باندې یو خبر هغه دی دا یو کتاب توند او تریو بریدا هو چاپ کړی دی دا ټول کتابونه نو یان په پیښور او کابل کې چاپ شوی دی
درست تاسو ویل چې پاکستان درته یو مکتوب در واستو درته ویل چې فوراً دی دوی له هوا د ووسی په دلیل پوینه شوی ولی
هلته یوازې زه نه وم تقریبا موږ دوه استادانه په دغه شکل باندې آلسو یو الهام سیمخي چې په امریکا کې مسو یو مکتوب د الهام سیم په نوم راغی یو ما په نوم باندې راغی نو پیګه ما په دغه لامل موږ ته نه ویلې چې ما ته جوړ کړو خدای شته دې منتون دونه پرمختګ وکاو چې تقریبا په هغه وخت کې ما درې زره اوسه شاګردان محصلین علاقان درلودل او تقریبا د اوسه ډیر سو په شاوخوا کې جونی وی یعنی دوه بیل بیل جینه مې ورته نیولی وو او دوه مشفقه یو مشفقانه جوړ کړی وو یو ډیر لوی ستره کتابخانه وو لبد مرغه چې هلته دوه نور پانتون درې نور پانتونونه وو چ هغه پانتونونه لنی کمرغه وایم یاله بعد مرغه چې سقوط سول او اکثر شاګردان موږ تر اغلن یو د حزب اسلامي په نوم وو یو د جهاد یو د هغه د اتحاد اسلامي په نوم چې یو د پاتار صاحب بل د سیاب صاحب او بل مهات المؤمنین په نوم دی رباني د رباني صاحب نو دا غدري پانتونونه خدای شته سقوط سول شاید د کینه بابا خوار شه چې و نو دغه سی یو ستونزه راته پیدا شو او تر یو وخت زه تقریبا پټم وم او یو وار دوه وارې په پانتون کې چاودنې موسوي دغه ډول ستونزې وی له بعد مرغه چې نور لامل ماته معلوم نه و خو دغه خبره ټول داسې کېدلې چې نو څنګه زه له کابل راغلم او بیا داسې یو پانتون می جوړ کړو دا پانتون تقریبا په هغه کې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند ډیر غړي می ونیول نېشنل عوامي پارټي غړي او تقریبا د غو مشرانو ما سره اړیکه پیدا کړو تا ګور اتګو دا خبرې نه دا پانتون ممکن کتا سو دوستانو نه چانه پښتنو کوی ډیر مشهور سو پاغه وکي زه په کې کوم چې اوس په دغه ستونزو هم غاله راکړه خو وی چې خیر را پیښ کې شر را پیښ کې چې خیر می پکی نو خو هغه سي زراغلم دلته خو اولادونو مم درس ویل زم راغلم په دغه د 15 کال ز پرزند بریټیش کتابتون ته زم راځم دغه ما د پاره یو ډیر لوی پانګه وا چې کپیسې مې اونګه ټلې خو کیسې مې خو ګټلې او په اوسم بوختم او دا کار مې دغه د اوسم روان دی تاسو چې زنګ وو په همدغه وختم ز په ایوی لیکنه بوختو
له
ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوري زموږ میلمه لیکوال او چیدونکو شخصوار سنگروال دی.
پنګا وا چې کپیسې مې اون غټلې خو کیسې مې خې و غټلې او په اوسم بوختم او دا کار مې دغه د اوسم روان دی. تاسو چې زنګ وه په همدغه وختم زه په ایوې لیکنې بوخت وم.
استاد که دی وطن دی خاطرو پاره و وایست، تاسی مخکې دی وی بد خاطره یادونه وکړه دی خپل پلار دی وفات په ژوند کې خی و بد یو ځای وی که کومه ښه خاطره در په زړه کې راته وایست؟
په دواړو سترګو ښې خاطرې خوب هم درته ووایم، خو هغه تیرې خاطرې رښتیا په پنځم ټولګي کې وم چې د یتیمي ترخه څپېړه مې په مخه خوړه او دغه څو ورځې د مخه د اختر په اوله ورځ مې مورکۍ مړه سوه او تقریبا دغه د مور غم نو هم ډېر ځکه وځورولم چې یو خو مې ونه لیده، زه مسافر یم له هېواده لرې یم، نو زړه مې دی چې په راتلونکي نږدې کې لاړ شم او ما هغه د قبره هدیرې غونډۍ ته به ودرېږم او نورو خو څه په لاس نه راځي. دا مې د ژوند یو بله ترخه خاطره وه، بخښنه غواړم چې ته مې خدای دې وکړي چې غمجن کړی نه وي. ولې خوږې خاطرې؟ خو نو طبعا هره دفه مې چې تاسې یقین وکوئ زه ما څلیری سکاله په سند کې تیر کړي، چې کله زه دوستانو ته وایم چې پرن دې تاسې لته چې تا څلیری سکاله ته سند ته وتلی او نه نه وتلی، او دغه د ما د ژوند ډېره ښه خاطره وه چې حتی دا وروستۍ زده کړې مې چې بشپړې کړې دغه وخت کې شاید د ما عمر به د اته دېرش د شپږ دېرشو اته دېرشو کلو په شاوخوا کې و، یعنې دا زده کړې مې پرله پسې نه وې. دغه د بېلابېلې ټولنیزې ستونزې وې چې رالغاړې وې، نو په د زده کړو یا بلان نچوړ بیم تاسو ته وړاندې کړ. دغه حالت هر دفعه چې له زده کړو خلاص شوم او هغه برایلیک مې چې ترلاسه کړی، دغه رښتیا د ما د ژوند یوه ډېره خوږه خاطره وه. چې
لپاره یو سوال و چې تاسې یو وارې یو څه ولوستي دي، بیا مو یو کار پیل کړی دی، بیا مو څه موده وروسته بیا زده کړو ته مخه کړې ده، بیا مو بیرته کار پیل کړی دی. عموما خلک چې زده کړې تر یوه حده ورسوي او کار پیدا کړي بیا زده کړې هېرې کړي، زده کړو ته شا واړوي، لیکن تاسو بیا هم ادامه ورکړې ده، دلیل یې څه و؟
دلیل فقط یو خبره خدا و چې یو څه ټولنیزې ستونزې وې او یو څه اقتصادي ستونزې وې او بې وزلي او بې کسیم و، ځکه چې ما وویل چې ما داسې یو سرپرست نه درلود، حتی ما تره نه درلود، یوازې یو ماما مې درلود او هغه هم دا یو ماما مې و چې هغه هم خپلې ډېرې ستونزې درلودې. مور مې ځوانه وه چې کونډه سوه او دا واړه ماشومان ټول ما ته رالغاړي وو، د مور لوی یا د پلار لوی زوی م همدا زه ومه، یو خدا ستونزه وه. بل همدغه وخت کې مې فرضاً مثال معلمي مې چې وکړه دوه کاله، هغه یو څه زیرمه مې ترلاسه کړه چې ما کولی شو چې کورنۍ په هغه بسیا کړم. کاله علي دار معلمي نه لوسته، علي دار معلمي نه وروسته بیا تقریبا یو کال نیم کال زیات کم معلم وم، بیا یو څه دونه مې ترلاسه کړل چې هغه کورنۍ دانه بې پته بې عزته نه شي. بیا مې ادبیاتو پوهنځی ولوست، د ادبیاتو پوهنځي نه وروسته ښه چانس دا و چې هم داخله خدمت په نوم باندې، نه پوهېږم چې هغه وخت تاسو چېرته تشریف درلوده، د داخله خدمت په نوم باندې هلته ځینې زده کړې را پیل شوې. یو ما د پاره نه وي چې دا ښېګڼې د هر چا د پاره وي، نو وروسته زه هم هغه وم، هم مې کار کوه او هم مې د ماستري دوره لوستله. دغه بیا یو ډیر غټ لاسرسی راته راکړ، چون په هغه وخت کې پښتو ماستری دوره نه وه جوړه، یوازې تاریخ دوره جوړه وه، نو ځکه موږ بیا خپله څانګه بدله کړه، بیا تاریخ ته لاړم. که څه هم له اول کې مې تاریخ څانګه وه، نو زه دواړو سره مې هم د ادبیاتو له پوهنځي سره مې مینه درلوده یا د ادب سره مې درلوده مینه، او د ما تقریبا لومړی پیل هم په ادبیاتو او په شعر لیکنه کې و، او غوښنې لیکنې مې تقریبا تر ډېره برید ادبیاتو کې کړي. خو وروسته دا د ماستري دورې نه بیا تاریخ ته رښتیا چې ډېر متوجه شوم او بیا مې نو دغو لیکونو ته هم لاسرسی پیدا کړ، او خصوصا د بریټیش کتابتون ما ته بیخي یو 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 لکه یو بل ښوونځی لکه یو بل پانتون دلته عمره مواد ما پیدا کړ. تقریبا خصوصا څاروان صاحب 1098 پښتو قلمي نسخې اوس موږ یوازې په بریټیش کتابتون کې لرو، او دغسې فرزند زه په بیلابیلو پانتونونو کې دلته چې په لندن کې مې چې یو شمېر ځینې پانتونونو ته لاړم، فرزند کمبریج پانتون ته لاړم، هلته مې د پښتو دوه قلمي نسخې هلته پیدا کړې. همدغسې په ځینو نورو ځایو کې چې ما دغه پښتو قلمي نسخې پیدا کړې راټولې مې کړې، فرزند په دې مې لیکنه پیل کړه، او یا فرزند ځینې ګالریګانې مې چې دلته ولیدلې، او یا دغه نندارتونونه. نو دغه د بعد ما د ژوند لپاره یو بل پړاو چې
دغو قلمي نسخو کې چې تاسو په برټش لایبرري یا د برېټانیا په کتابتون کې لیدلې دي یا بل څه هم لیدلې دي، آیا داسې مهم آثار شته چې کاپي مثلا په افغانستان کې نه وي او چاپ نه وي؟
یاره ځینې خو همداسې دي بلې چې په افغانستان کې نسته، او زه فکر کوم په پېښور کې به ځکه نه وي، ځکه چې دغه کله چې ما د بریټیش کتابتون هغه کلکسیون ولیده، په دې کلکسیون کې بیا ډېرې ښې خبرې سوي، یا خبرې سوي دي چې وایي دغه قلمي نسخه فرضاً مثال په توګه درته وایم چې ما په ارباب روډ کې نه ورسک روډ کې په ورسک روډ کې وایي زه خبر شوم چې ما چې څوک یو قلمي نسخه لري، زه لاړم هغه سړي ته مې ویل چې دا قلمي نسخه ما ته راکړه او زه به روپۍ درکړم، وایي هغه راسره هغه راته ویل چې نه پر روپۍ درکوم او نه اسې درکوم. نو ما ورته ویل دا خو نه شي کېدی، یا به بل راته لیکې مدې نه کافي او یا به راکوې. وایي دې سړي راسره ډېر سخت چلند وکړ، وایي زه مجبور شوم چې په ده باندې فشار راوړم، او دا نو طبعا دا هغه وخت دی چې برطانوي هند په برېټانیا کې، یا نو طبعا برېټانیا خو تاسو ته معلوم ده چې پاکستان نه و دغه سیمه ټوله وه، و هغه وخت کې خو موږ وایي عسکر هم درلودل هر څه هم درلودل. دا نو هند تقریبا د سلفور کیرو دی چې دغه وخت کې گورنر و، د دې نه مخکینۍ خبره ده، وایي دا مې تهدید کړ، تهدید مې کړ، بالاخره دا قلمي نسخه مې واخیسته تې، او تر شاشه کتل اخر مې زړه کې خوک سو بیرته ورګرځیدم، بیا 100 روپۍ مې ورکړې. یعنی دغه سی قلمي نسخه هم ست چې شاید الته نیوي ولې دلته وی، نو دغه قلمي نسخه یو سل نه شپې تو تر رسیدي، ځینې تکراری دي او ځینې بیا داسې دي چې بل چیرته نسته، خو ځینې تکراری چې هم دي هغه تقریبا چون د لومړي لاس مواد دي، د ما د پاره د ادبیاتو په تاریخ کې ډیر په درد خور چې ما تقریبا نور کوم لاسوندونه یا ماخذونه او یا ریفرنسونه مې چې پانو مې چې واړولې، تقریبا ډیر څه مې چې په دې قلمي نسخو کې یا لاسي نسخو کې پیدا کړل په نورو کې نه و. نو دا
نه کوي هغه آثار چې تر اوسه پورې معرفي شوي نه دي، ممکن داسې قلمي نسخې وي چې تر اوسه پورې په افغانستان او یا په کوزه پښتونخوا کې خلک پی خبر نه دي، که دا معرفي شي وخت ورته لري چې دا کار وکړي؟
کتاب مې لیکلی دی هغه د برېټانیا کتابتون کې پښتو قلمي نسخو پیژندنه، داسې کتاب مې لیکلی دی څاروان صاحب. بخښنه غواړم، دغه کتاب مې لیکلی چې دا اوس مې په واک کې دی، هغه لري د 240 مخه کتاب دی، 240 پاڼې کتاب دی د برېټانیا کتابتون کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه، او د پښتو لاسي نسخو د کتلاک شرح دوام چاپ، هله دا مې دوام ځل بیا چاپ کړی، یو کره چاپ سو خلاص سو.
اوس تاسو وایئ چې لا هم کار کوئ په بریټیش لایبرري کې، تاسو د یو رسمي کارمند په توګه کار کوئ او کنه په خپل علاقه لري خپل غواړئ چې لیکوالي وکړئ او تحقیق وکړئ؟
نه نه، زه په خپل اول چې زه لاړم چې غوښتم چې زه باید د بریټیش لایبرري غړیتوب ترلاسه کړم، نو هغو ته مې چې مراجعه وکړه ریسپشن ته چې ورغلم، هغو راته ویلي چې موږ په هغه حالت کې تا ته غړیتوب درکوو چې ته موږ ته لږ تر لږه څلور اثره راوړې. او کډیر څونه لري هغه هم کولای شي کنه څلور نه کم اثر باید هغه هم تحقیقي او چیرنیز وي. بیا ځلانه ما څلور اثر نه چې تقریبا او اثر مې ورته ویول چې وی مې ول هغه اثر چې ولیدل وي خېت دا چې وکړي موږ یو پلاوی ټاکو چې دا اثر څومره تحقیقي ارزښت لري. تبا دو ورځې وروسته راسي او کډرې ورځې وروسته راسي چې موږ بیا تا تخپل پریکړه وایو. زه رښتیا هغه په ټاکلي وخت باندې نه پیګم چې څو ورځې وروسته ورغلم هغه څوک چې د دې کتابونو د کتن د کتنې پلاوی و د هغو مشر وغوښتم چې وغوښتم راته ویل چې تا ټول اثر موږ ولیدل او دا د موږ لپاره مناسب اثر دي او تا ته موږ د درې کالو لپاره غړیتوب درکو. خو پس د درې کالو موږ ګورو چې تا رښتیا څومره تحقیق کې څومره دلچسپي لري. رښتیا له درې کالو چې زه لاړم خو نه درې کالو کې مې تقریبا یو د افغانستان د تاریخي جغرافیې څرنګوالی چې زه بیا د ټکسلا موزیم ته لاړم بیا هند ته لاړم. په هند کې مې تقریبا ځینې کتابتونونه موزیمونه او ځینې ګالریګانې او ځینې ارشیفونه هلته هند کې ولیدل او یا په ټکسلا کې مې چې ولیدل. د افغانستان د تاریخي جغرافیې څرنګوالی دا کتاب مې چې دی ته وړاندې که تیقین وکړو چې دی بیخي لکه لکه څوک چې پیریانو نیسي دغسې د دې کتاب مینوال شول. نو بیا یې ماته دایمي غړیتوب راکړو.
د خپل ژوند نه څومره راضي است په برتانیا کې؟
یانه تر یو بریده خو چې دغه یوې خبرې ته خوشاله یم چې فرضاً دلته دغه د لیکنې ما دپاره ډیر کتابتونونه په واک کې دي چې زه په بېلابېلو برخو کې لیکنه وکړم. دغه یوه خبره. بل وطن ډیر خوږ دی او تیقین وکړو چې زه چې ویده کېږم هم د خپل وطن هغه خاطرې چې په خپل وطن کې مې درلودلې. ځکه د ځوانۍ ټوله دوره مې په خپل وطن کې تېره سوې دي. ولکېتوب هغه خوږې ترخې مې په وطن کې لیدلې رانه پاتې دي. نو هغه خوږو خاطرو ته ورګرځم، یعنی چې شپې ویده کېږم هم د هماغو خاطرو په هیله ویده کېږم او چې راویښېږم هم هماغه د خاطرو خوند مې په ذهن او فکر کې وي. نه هېرېږي وطن رانه، نه هېرېږي. ډېر مې همدغه کار ځورئ چې کاشکې وطن کې وای او دا د ژوند دا وروستي پړاوونه مې په وطن کې کړي وای. خو یوازې 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 دغه خبرې ته بیا ټینګار کوم چې هلته راته د لیکنې دغه فرصت نشته.